تبصره مو واخسته. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ د ازادي راډیو مخکښ شې د پروګرام دی. بلې
بلې سلام علیکم.
وعلیکم سلام. ستاسو ژغ مشتره ځی خپل نوم یاد کړئ او کومه پښتنه لری مهرباني وکړئ.
پښتنه مې دا ده، اول سلامونه وایم. بعد
په ډیره بخښنه سره چې زموږ تماس له دوی سره یو ځل بیا قطع سوی دی، ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. بلې، فکر کوم چې په لاین کې کومه ستونزه ده. اوس به بیرته ورسمه خپلې میلمنې حسی اندر صاحب ته. اندر صاحب، تاسو زموږ د اوریدونکي خبره واورېدله. مظلوم یار صاحب وویل چې هغه ښځې چې یو موقف ته ورسېږي بیا کولی شي چې د نورو ښځو سره هم مرسته وکړي. او یو بل اوریدونکي ستاسو څخه پوښتنه وکړه چې تاسو په کوم ځای کې زده کړې کړې دي؟
مننه کوم له دواړو اوریدونکو نه. ما تعلیم په کابل کې کړی ده. مبتدایا مکتب مې په مبس ثانی ابتدایا مکتب کې، وروسته لیسې دوره مې په رابیدلخي په لیسا کې، او فاکولته مې د ساینس پوهنځي د کیمیابیولوژي د ډیپارټمنټ نه فارغه شوی یم. کابل پوهنتون ماسټري مې د افغانستان د پیام نور په پوهنتون کې کړی ده. او ټول ژوند په کابل کې تیر شوی ده. له شروع نه تر اخره پورې ډېر لږ وخت لپاره شرایط ښه نه وو، او امنیتي ستونزې لږ ډېر شو. یو دوه کاله مونږ مهاجر شو. نور ټول ژوند زما په افغانستان کې تیر شوی ده، او همدلته پیدا شوی وم، همدلته زاړه شو. او د بل ورور ته د سوال په ځواب کې باید ووایم چې دقیقا پاک غوښتل کېږي نه ورکول کېږي، مګر په ښارونو کې، په مراکزو کې، د ولایاتو په هغه سیمې چې دلته قانون چلیږي، خو طبیعي ده چې مونږ خپل غږ همېشه پورته کړی ده، خپل آواز مو همېشه پورته کړی ده. او که هر یو خو ته یو فرصت مساعد شوی ده چې د خپل خویندو آواز چې په کلیو بندو کې ژوند کوي پورته کړي، له هغې فرصت نه یې اعظمي استفاده کړی ده. اوس زمونږ اصلي ستونزه په د ښارونو په منځ کې نه ده. زمونږ د ښارونو خویندې اکثرا د تعلیم حق هم پیدا کړی ده، د خپل امکاناتو په اندازه خپل ټول مدني حقوقو ته هم لاسرسی پیدا کړی دي. زمونږ اصلي ستونزه اوس د هغو خویندو نه ده چې په دوی په کلیو او بانډو کې ژوند کوي. په کلیو بانډو کې ژوند کوي، شرایط د امنیتي ستونزو له امله ځینې ساحو کې مکتبونه نشته، ځینې ساحو کې دوی شفاخانې او کلینیکونو ته لاسرسی نه لري. مقدماتي ابتدایي امکانات چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي، هغې ته هم لاسرسی نه لري. نو دغه ستونزې مشکلات په کلیو کې، په هغو سیمو کې چې نام دي او امنیتي مشکلات او ستونزې لري، او د مختلفو دلایلو له وجې ماشومه نجونې له مکتبه پاتې کېږي، له درسه پاتې کېږي، یا خدای نخواسته د دوی صحت ته د مریضي په وخت کې کوم ګواښ وي. زمونږ تقاضا، زمونږ هیله ده، زمونږ د سپینګیرو نه، د مشرانو نه، هغه خلکو چې په هغه کلي ساحو کې اوسېږي، همدا ده چې دوی د خپل ولس په خاطر، د خپل خلکو په خاطر، له ملي برنامو، له ملي پروژو، لکه شي چې د دوی حق ده، لکه د مکاتبونه، د ساتنې، د فعالېدلو، د کلینیکونو د جوړولو، د ساتلو نه، او داسې ځینې نور هغه ملي برنامې چې د دوی د ژوند لپاره بدلون راوړي، او د دوی په ژوند کې سوکالی راوړي، او د دوی کورنۍ خوشحاله کوي، هغې کې همکاري وکړي، مرسته وکړي، او شوراګانې جوړې کړي، هماهنګي وکړي، مشکلات او ستونزو ته رسیدګي وکړي، تر څو چې دولت په دې وتوانېږي چې په هره سیمه کې، په هر ولسوالۍ کې چې امکانات او لاسرسی ولري، هلته د دوی لپاره مکتبونه، شفاخانې، کلینیک، مدرسې او نور برنامې او پروګرامونه چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي جوړ او آماده کړي. نو دا یوازې د دولت مکلفیت نه ده، او نه د هغو ښځو چې په مرکز کې کار کوي او ژوند کوي. دا د هر افغان مسؤلیت او مکلفیت ده چې دوی د شرعي احکامو په چوکاټ کې هغه حقوق چې د عقل په قوانینو کې او په شرعي حق د خوندو ده په کلیوالدو کې ښځو ته ورکړي، هغومره زموږ خویندې ارامي وي او شاکېږي او ژوند کې بدلون راځي. که د ښځو په ژوند کې بدلون راغله، کورنۍ کې بدلون راځي، کورنۍ کې چې بدلون راغله اولادونه به آرام واوسي، خاوند به یو سره خوشحاله او آرامه واوسي او یو سوکاله او آرامه ژوند کوي. چې متاسفانه داسې نه ده په همدغې لرې سیمو کې، حتی په مراکزو کې زموږ هغه دوستان، هغه سپینګیري، هغه مشران، هغه ورونه چې افغانان هم شکر دي، الحمدلله مسلمانان هم دي، بیا هم خپل خویندو ته، خپل مور ته، خپل خور ته د هغوی حتی هغه شرعي حقوق ورته نه ورکوي. دا خو په ځای پرېږده چې د دوی مدني حقوق یا د قانون په چوکاټ کې نور حقوق د شهروندي حقوق ورته ورکړي. مثلا اوس موږ ګورو په ډېرو ځایونو کې تعلیم زموږ د مبارک دین اسلام کې په ښځه او نر فرض ده، مګر زموږ په کلیو کې خویندې حتی د مدرسې د تګ اجازه ځینو ځایونو کې نه لري. مکتب او ساینسي علوم او یو عصري علوم خو په ځای پرېږده. صحت مسله ده، د صحت ښځې دپاره یو شرعي حق ده، په نارینه باندې، په میړه باندې د ښځې د صحت مسؤلیت ده او باندې فرض ده چې خپل ښځه، خپله ښځه یې خورې مورې چې مریضېږي هغې ته باید په ښه وجه همداسې چې ځان ته رسېږي، زوی ته رسېږي، همداسې لوس هم توجه وکړي. چې متاسفانه دا توجه په دې کې ډېر لږ ده. که هلک مریضېږي عین په کوم کوم ځایونو نه دا تداوي ته یوري او که ښځه مریضېږي وایي جوړېږي، دغه جوشنده ورته ورکه ښه کېږي، هلته اسټراس ورته ورکه، یو دم اسکرین ټابلیټ ورته یا پاراسټامول ورته ښه کېږي. چې دا ذهنیت په مجموع کې په زموږ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې دوه ګونې ده. یعنې انجینر هغه حقوق چې دوی خپلو بدونو ته زمنو ته قایل دي خویندو ته نه دي. میراث حق ده، ښځه میړه یې مړ کېږي او د دې حق د میراث چې شرعي حق ده ورته نه ورکول کېږي. دا ښځه په زور نکاح کېږي د دې لپاره چې هغه یوه ګوله، یو پارچه ځمکه یا یو شی چې د دې د میراث نه پاتې ده هغه بې ځای نیسي او دې ته ورکړل نیسي. د پلار په کور کې که دا یوه ښځه خپل غږ پورته کوي چې زما لپاره میراث راکړه، ورور ورته وایي چې بیا مړی دې نه راوړم، او دا ښځه د دې لپاره چې مړی لا دیوینه ونوزی مړی د پلار په دیګه کې خاصی د خپل میراث نه خپل ورور ته تیریږي. حال دا چې دا د ظلم خو پرېږده چې دا ګناه ده، ځکه چې میراث شرعي حق ده. حتی زموږ ورونه، زموږ نارینه په ډېرو ځایونو کې هغه شرعي حقوق خویندو ته نه ورکوي. که هغه موږ د شرعیت په چوکاټ کې په دې وتوانېږو چې خپل خویندو ته حق د دوی ورکړو، هېڅ ستونزې او مشکلات د دوی حل کېږي. د نکاح حق ده، یعنې دا هم یو شرعي حق ده چې باید هغه نجلۍ چې واده کېږي رضایت یې حداقل واخیستل شي. مګر تاسو په جریان کې هسته هرڅوک ډېر ولور ورکړه، که عمرې اتیا کلن وو، که په دوه ښځې یې درلوده، که په کور کې یو څلور دېرش جنجالونه او مشکلات هم درلوده، چې مقصد ولورې قوي وي، ډېر وي، د شریعت په خلاف څوارلس کلن نجلۍ ورته نکاح کوي، نجونې په بد کې ورکول کېږي. خو دا کارونه خو ښځې نه کوي، دا خو نارینه یې کوي، دا خو ورور کوي، پلار یې کوي، کاکا یې کوي، لیور یې کوي، خسر یې کوي. چې دا کارونه نو باید هیله اخیستله له ځانه شروع کړي. نو دا نارینه هغه روڼ آن نارینه چې تحصیل یې کړی ده، تعلیم یې کړی ده او شریعت باندې پوهېږي، په شرعي علوم یې ویلې ده، تفسیر شریف یې ویلې ده، حدیث نبوي یې ویلې ده، هماغه باید په کلي بندو کې اصلاح کړي چې دغه ښځو حقوق لاس ته راشي. مدني حقوق خو خیر، هغه د کلي ښځې مدني حقوق هم نه غواړي، ځونه په کسه کې نه دي، مګر د شرعي حقوقو باید ورته رسېدګي وسي او ورته ورکړل شي. نو هیله لرم چې زموږ ځوانان، زموږ مشران، زموږ سپین ږیري دغو ټکو ته توجه وکړي او ورباندې کار وکړي او هماغه حقوق چې شی چې د خویندو ده په دوی ته ورکړي. او بیا هم زما تعقیب ده ملای مامانو نه ده، د علمای دین نه ده، د سپینګینو نه ده، که دا مسایل په منبر کې تبلیغ شي او ووایي ترسو چې هغه خلک چې دین د علم نه ناګاه دي او خبر ورباندې نه لري او په دې نه پوهېږي چې د یتیم حق خوړل څونه ګناه ده یا د کونډه حق تلفول څونه ګناه ده او الله جل جلاله څونه خلکو باندې فقاریږي چې دا ظلمونه کوي خبر شي آګاه شي ترسو چې دا ظلمونه په ښځو باندې ونیسي.
ډیره مننه اندر صاحب چې تاسو وخت وایستی او لمر سره مو د مخکښ شې پروګرام په دې برخه کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو د میرمن حسی اندر خبري واوریدلې. میرمن اندر د ساينس په هنزي څخه لیسانس کړي او ماستری د پیام نور په هنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخستې ده. دا اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري. دې د شوز د حقونو په اړه او د خپل فعالیتونو په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړل. آزاد د رادیو د روان میلادي کال په جولای میاشت کې د شوډو لپاره په پښتو او دری ځنګړي وی پانی پرانیستي. د پښتو پانی پته د pa.azadiradio.com/women او د دری پانی پته د da.azadiradio.com/women. دا ازادي رادیو په دې ځنګړې په دوغه ځنګړو پانو کې د شوزو اړوند موضوعات خبريږي. په دې برخه کې د راپورونو ویډیوګانو بحثونو مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شوزو نظرونه او تحلیلونه هم خبريږي. دوغه پانو تورسي او لمر سره خپل نظرونه هم همته شریک کړي. د مخکښ شدي پروګرام هم په همدې ځای کې پاتې رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.